وروسته د ازادي رادیو 19 پروگرام 19 بس 25 دقیقه تاسو ته وړاندې کوو. خدای شپه سلام محمد صالح ته وښی چې د خبرونو لندیس اوروي.
طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستي ادارات کړ چې ویلي وو د تاجکستان پر پوله د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ شوي دي. د ناروې د کډوالي شورا وایي کله افغانستان سره د خوړو د خوندیتوب په چارو کې بیړنۍ مرستې ونیسي بشري اړتیاوې به نورې هم پیچلې سي. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکراري په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. فایزر کمپنی د خپل جرمنی شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي او په مشخص ډول به د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د اروپایي پارلمان مشر ډیوډ ساسولی د 15 کلونو په عمر مړ شو.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا ځل بحث مو د طالبانو د سیاسي مخالفانو وضعیت ځانګړی کړی دی. تازه موضوع دا چې دوی د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال توقیف کړی او کورنۍ وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره لیدکاته هم نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د دوی د نظام هغه مخالفان او منتقدان محترم او د درناوي وړ دي چې د افغانستان د خلکو په منځ کې اوسیږي. دوی ویلي هر څوک کولای شي چې پر نظام قانوني انتقاد وکړي او په خبره یې پخوانی ملکی او پوځي کارکونکي د عمومي عفو په فرمان کې شامل شوي دي. نننی بحث کې پر دې خبرې کوو چې طالبانو ولې استاد جلال نیولی او د دې کار پایله او پیغام د نورو لپاره څه کېدلی شي. را سره میلمانه دي د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی سټډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب سړی مشي غرمه مو په خیر راځي. لدې پیل کو چې د استاد جلال د نیولو عوامل څه کېدلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر یوسف اسما سلامونه تاسو او تاسو له طریقې څخه ټولو هیوادوالو اوریدونکو ته دی ورسیږي. د دې کسب سي د جلال په نوم یادیږي او د پهنتون له ادرس څخه د یو استاد له ادرس څخه د نظام پر ضد د تخریب هڅه کولې او له هغو شریرو کړیو سره سي د هیواد امنیت د اخلال پسیبي د استخبارات لوري څخه هغه توقيف سو او وستړنه تر روانه دي.
څه تور پر پورې د هغه کوم تور نه چې ویل کیږي هغه کوم اکاونټ چې د طالبانو ویان د اساس ویان خاغلی مجاهد شیر کړی دی کوم پوسټونه ویل کیږي چې دا ټوئیټر پانه ده نه و.
نه خیر دا بیل شک سي لډيري تړنو لډيره وخت څخه دا پانه تعقیب کېدل او د نور حرکت سي لشريرو کړو سره سي په امنیت د اخلال هتي کوي لا غو سره د تړاو تثبیت سوی او ګڼ شواهد او مدارک په باندې شتون لري. دا غله مخه څخه د نیول سوی او دا د اکاونټ خبره سي دا بالکل حقیقت ده او اصلي ده او دا د قضيه یو اړخ ده ولې د په نورو تحرکاتو کې مهم لتاړو.
لګ کدی سې اوریدونکو ته واضح کو کریمی صاحب چې کوم شریرو کړایو سره تاسو په اصطلاح د دې ارتباط وو. آیا هم دغه تاسو مخالفان چې ځان د مقاومت جبهه بولي له دغه سره په تماس کې وو او کنه ځینې نور کړي چې په افغانستان کې دنه تاسو پر ضد دي؟
بله اوس خو فزیکی او ملموس شتون هیڅ داسې کوم تحرک په هیواد کې نه لري چې هغه د مرئی وي او ودي لیدل سي او د اسلامي امارات یا د هیواد پر ضد ګواښ او تهدید متوجه کې ولې هغه تخریبي فعالیتونه چې له نورو لارو څخه دوام لري د هغو سره په هماهنګۍ د هڅې روانې وي او د نظام پر ضد د تخریب هڅې کولې او په عین زمان کې د اشخاصو د حرمت لمنځه ولولو د شخصیت کوشي په جوړه مواندارنګ د هغو روابطو سي له هغو کړو سره سي د هیواد د نظم د اخلال او د خلکو د پارونو لپاره په کار ودی لاغو سره په دې کړنو کې شریکو.
بل کریمی صاحب یوازې هم دغه د انټرنیټي فعالیتونه یا د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه تاسو څارل او کنه ځینې نور شواهد هم لري؟ ځکه اوریدونکي دا پوښتنه کوي او تر ډیره د ټولنیزو رسنیو کارونکي چې ښکاره ثبوت نشته د پانتون له استاد سره داسې کوم چلند چې شوی دا دوی وایي چې دا مناسب چلند نه دی.
نه خیر، دا خو یو د قضیه یو اړخ ده. دغه کوم سکرین شاټونه چې هلته نشر شوي دي د ټویټر پر اکاونټ باندې د محترم مجاهد صاحب، هغه د قضیه یو اړخ ده. ولې تاسو په جریان کې یاست چې اسلامي امارت ډېره پراخه غېږه لري د انتقاد په زیری لپاره. همدې کس څه موده وړاندې د تلویزیون پر پرده باندې سکنځل وکړل او مخامخ یې سپکاوی او توهین وکړ د اسلامي امارت د نظام د یو برحال او محترم شخصیت. ولې چا څه ورته ونه ویل؟ ولې کوم وخت د دفاع لیتونه خطرناک حد ته رسیږي او د نظام پر ضد باندې د هڅې ګړندۍ کیږي او بلا شرع استخبارات دې ته مجبور کیږي چې د ملي امنیت د حفاظت په منظور باندې د ګرویژنو او څېړنو ته حاضر شي.
بلې، همداسې هم ویل کیږي چې اصل د پیلامه د استاد د نیولو هماغه و چې په یو بحث کې سپک سپورې هم تقریبا دوی وایي چې دفاعي حالت درلود. هغه وخت چې ساسو د قطر دفتر یا د سیاسي دفتر ویان ته خلاف زونه کارو یا مناسب کلمې ورته ونه کارولې، ویل کیږي چې د اوسنۍ نیول کېدل هم له همغه پړاو له همغه مهال وضعیت سره اړیکه لري.
نه خیر، د نیول او توقفېدل په عملي لحاظ دومره ګرانه خبره نه وله. هغه وخت کې هم د هغې پېښې له امله دغه دی توقف کېدلی هم د اسلامي امارت ځواکونه توقف کولای سوای. ولې داسې د ده کړنې او د ده تحرکات تر څېړنې او تر نظارت لاندې و، بالاخره ځواکونه دې ته اړ شول چې دی باید توقف شي.
کریمی صاحب، دا چې یو مشر سړی دی د پانتون استاد دی او مینوال هم لري، تاسو به شاهدان وي چې پرون او وړم ورځو حتی نن پراخ اعتراضونه هم شوي دي، څه به کوئ تاسو له استاد جلال سره؟ کورنۍ وایي چې حتی دوی ورسره د اړیکې اسانتیا نه لري چې ورسره په تماس کې سي.
یو څه چې باید واضح کړو، هیوادوال او ملت په دې پوهېږي چې د اسلامي امارت له راتګ سره اسلامي امارت ډېره پراخه عفو اعلان کړله. ډېر لوی مجرمین، لوی قاتلین د هیواد هغه وبخښل سول. هغوی ته څه نه ویل کېږي، په هیواد کې ارام او هوسا ژوند لري او لکه نور هیوادوال دوی هم په عادي ژوند باندې مصروف دي. ولې د پوهنتون له ادرس څخه، د استاد له ادرس څخه، د یو ځان د مطرح شخصیت له ادرس څخه د نظام د تخریب او د حد کې حرمت هڅه کوي او په عین زمان کې هغه کړیو سره چې هغه عملا د نظام پر ضد باندې تحرکات کوي، له هغوی سره همکاري کوي، د یو نظام وظیفه جوړیږي او دا دنده ده چې باید د داسې کړیو او د داسې تحرکاتو د داسې اشخاصو افرادو مخه ونیول شي. په قانوني لحاظ باندې د بیان ازادي او په عین زمان کې د نظر ابرازول حدود لري او دا باید ټولو ته جواز وي چې هر نظام د دې حق لري چې د ملي امنیت د تخریب د هڅو مخنیوي وکړي.
بله، کور ودان کریمی صاحب، را سره پاتو شي د بحث بل میلمه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست هم سټډیو ته وصل شوی دی. زرمست صاحب، تاسو ستړي مشي؟ تاسو اتمان د کریمی صاحب خبرې اوریدلې دي. دوی وایي چې د استاد نیول کېدل چې دی دا دوی لکم شخصي عقدې لمخې دا کار نه دی کړی، فقط وایي چې د ملي امنیت خلاف څرګندونې او کړنې کړي دي. تاسو موافقه یې له دې دریس سره؟
سلامونه تاسو کریمی صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. د ټول د غوښونو سيګي لکه څنګه چې کریمی صاحب ویلي، د بیان ازادي یو حد لري او د هغه حد حدود به چې هیڅ وخت کې کراس نشي. دا که په هر مملکت کې ته هغه حدود کراس کې، یا مثلا په چا باندې داسې الزام لګې چې هغه د حقیقت نه لري خبره، یا مثال که د حقیقت نه لري خبره هم دی، نو دغه رقم الزامات چې دي دا به چې تحقیق وشي چې تا دا خبره به کوم دغه کړي، یا مثلا د حتی داسې مملکتونه شته چې صرف د میډیا په خاطر باندې دغسې یو کار کوي تر څو هغه حقایق روزي او میډیا ته مخې ته راشي، تر څو خلک پوه شي چې دغه کوم الزامونه چې لګول کېږي دا بالکل سرسره تورونه دي او حقیقت نه لري. دا خو په هر مملکت کې د هر یو حکومت حق دی چې د خپل الزامونه تورونه چې لګول کېږي دغه سپیناوی وکړي. او که چېرته پروفیسر صاحب په دې اړه باندې نیول شوی او د دې نه تحقیق کیږي، نو زه فکر کوم چې دې ته باید دومره زیات غبرګون ونه شي او صرف طالبانو باندې دغه فشار راوړل شي چې په هغه باندې تشدد ونه شي، هغه ته ضرر ونه رسیږي. او په عین حال کې د دې خبرې چې د هغه الزامونه لګولي د سپیناوي وکړي او خلکو ته وړاندې کړي.
بله، زرما صاحب، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې بیان ازادي و حتی چوکاټونه هم نه ورته ټاکل شوي، تر ډېره که هم چوکاټونه وو اما نه مراتېدل او له سرغړوونکو سره یې داسې خاص چلند هم نه کېده. د طالبانو پر اتاک تقریبا دغه چوکاټونه مشخص کیږي او له سرغړوونکو سره دغه سې چلند هم کیږي. څه پیغامونه درلودلی سي دغه سې کړنې یا دغه سې اقدامات؟
ګوري، دا چې په هر مملکت کې ترې زبر برتانیا کې اوسېږم، ته په برتانیا کې هم دغه سیاسي دغه حدود کراس کوي، نو د تاسو نه تحقیق کیږي او تاسو راغوښتل کیږي چې دا خبره ته په کوم اساس باندې کوي. او څوک چې هغه حدود نه مراتي د خلاف ورزي د قانون ده، خلاف ورزي د ملي د ګټو ته زیانمن کېدلو په معنا باندې دي. په غتیر حکومت کې خو صرف په څومره چینلونو چې ټول د حکومت پښې وکړي او ټول د حکومت مخالفت کوي، هغه وجه چې هغه حکومت هغه عمر ناکام وو، هیڅ اغېزمن نه وو. که چېرته دوی هم هماغه سې شي نو دا خبره نه ده. زه فکر کوم چې حکومت چې څومره پیاوړی وي هماغه هم ښه ده. او دغه سې کارونه چې هغه تعصب ته لمنه وکړي، قومي جنګونو ته لمنه وکړي، دا خو به چې سره لیکي دا که د طالبانو حکومت کې جمهوریت کې سبا کوم بل د هغه نه مرتبه بل حکومت راځي، نو دا ټول ته به چې سره کړی چې افغانستان د دستي خنړې جګړې څخه تیر شوی دی، چې اوس هم هغه زخمونه تازه دي. نو بېرته به چې هغه تازه نه شي او چاته اجازه ورنه کړی شي چې څوک دا زخمونه تازه کړي. نه دا نه وایم چې چا دا خبر کړی یا نه کړی، لیکن دغه فکرونه که هر څوک یې به دغه مخ ونیول شي.
بله، زرما صاحب، د استاد جلال کورنۍ وایي، د استاد جلال لور چې له موږ سره مرکه کړې دا وایي چې هغه کوم ټویټر چې طالبانو حساب پرې کړی دی او د هغه ټویټونه یې بیرته ریټویټ کړي، هغه وایي د استاد جلال ټویټر نه دی. بل دا چې دوی وایي چې دا سې ښکارا ثبوت نه و چې استاد جلال د البته د کورنۍ د غړو خبرې دي له کومو تخریبي ډالو سره فعالیت وکړي یا ښکارا د طالبانو د نظام پر ضد کوم دریځ نیولې وي. د فقط وایي انتقادي ژبه درلوده په تیر حکومت کې او په اوس حکومت کې هم. د دوی انتقاد هم دا ده چې طالبان په یو ډول د بیان د ازادۍ مخه نیسي په دې کار سره.
خدا خلاصه خبره ده چې دغه ټویټر دغه نه ده، دا بس ثبوت شي او بس صرف دومره باید موږ وکړو او تاسو ټول باید دغه وکړي چې بس صرف دغه خبره سپینه کوي چې دا ټویټر د دغه او طالبان هم باید په دې باندې قرارداد ورکړي چې ټویټر دغه نه و. که چېرته ټویټر دغه نه وي نو طالبان به چې هغه په عزت سره خوشي کوي او معذرت هم پنه وغواړي. دا خو د کوم تشویش خبره نه ده. زه فکر نه کوم چې دوی به دومره د میډیا مخې ته داسې یو کار کوي چې دوی خپل نمبدګي کېږي او په داسې اساسو شرایطو کې چې ورته پورې لا دوی چا په رسمیت نه دي پېژندلې داسې کار به وکړي. زه فکر کوم چې دا به د عقل نه لرې خبرې داسې کار یې وکړي.
بله، او کریمی صاحب څه وایي تاسو که چیرته استاد باندې دغه تورونه چې تاسو لګوي ثابت نسی، تاسو به ولسته سپیناوی وکړي؟
بله، په دې اړه باید ووایم چې لکه څنګه چې ادم المورو ورو فرمایل د بیان ازادي خپل حدود لري، باید دغه کراس نشي چې په دې معنی ونه ګڼل شي چې د نظام سپکاوی وسی او داسې اورګان چې هغه د نظام کې ډیر اساسي هسته ده دغه په اړه باندې داسې څه وویل چې د تیرو شلو کالو مبارزه او د هیوادوالو د ملت لو غټه قرباني تر سوال لاندې راوستل شي او داسې یو ادرس له طریقې تر سی هغه د استاد په نوم باندې معرفي کیږي. ولې یو څه چې باید واضح کوم اکاونټ چې کوم سکرین شاټونه د محترم مجاهد صاحب پر ټویټر اکاونټ باندې نشر شوی، هغه بالکل اصلي ده. د استخباراتو له لوري څخه تر نظارت او څېړنې لاندې وو او له دې علاوه د هغه نورې کړنې د هغه نور تحرکات او هغه ټول د شواهد او اسناد سره د استخبارات په لاس کې دي. ځکه تاسو په جریان کې یا څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، استخبارات هغه وخت اقدام وکړ چې د دې کس تحرکات د ملي امنیت او د نظام پر ضد د تخریبي هڅو حتی ورسېدل او په عین زمان کې د شخصیت وژنې او د هیواد د
هغه سبغه د یو نظام چې کومه سبغه د یو ملي چې کوم رنګ د یو مبارزاتي اړخ لري هغه تر سوال لاندې راغی. نو وروسته له هغه څخه د پر ضد اقدام وسو او څېړنو ګرګېژنو ته وغوښتل شو. په هر صورت اسلامي امارت د بیان ازادی ته او د سالم انتقاد تغیر پراخه لري او په دې اړه باندې کوم ستونزه نه لري. مخکې ما یادونه وکړه چې تېر ځل صریح اسکندل وکړل او سپکاوی یې وکړ، توهین او تحقیر یې وکړ، ولې چا څه ورته ونه ویل؟ خو کله چې د ده کړنې خطرناک حد ته رسېږي او د یو داسې ارګان په هکله باندې د دې نظر برازوي چې هغه ډېر اساسي هسته ده د یو نظام، دلته نظام مجبور کیږي چې داسې شریرو کړیو د شریرو افرادو اشخاصو که هغه هر څوک وي تر هر نامه لاندې وي په هر قشر کې وي باید دواب یې ووایي.
بله، او کریمي صاحب څه فکر کوئ ستاسو دا ډول کړنې سره له دې چې تاسو یې مثلا منطقي او مستدلل بولئ نیوکه کوونکي هم لري، دې منتقدینو ته څه وایئ؟ د استاد جلال کورنۍ ته یا هغه ښځو چې پرون په کابل کې مظاهره وکړه یا هم د ټولنیزو رسنیو منتقدانو ته ستاسو لخوا ځواب څه دی؟
نو د انتقاد لپاره خو زموږ غیر خلاصه د هر سړی خپل نظر ابرازولی شي، ولې هغه څه چې حقایق دي هغه څه چې عیني واقعیتونه دي هغوی باید په نظر کې ونیول شي. دا ډېره زیاته مهمه ده چې د هېواد ملي امنیت د نظام استحکام په نظر کې ونیول شي. نسبت د یو شخص د یو متعصب او کرکجن او نفرت انګیز شخص و شخصي نظریاتو ته یا د هغه د شخصي خودخواهي د برآورده کولو په هدف باندې چې دا غو پرې شو دلسي. اصلي مهمه هغه عمومي او غولیاګه کې دي چې هغه د ملت ګټه دي، هغه د ولس ګټه دي، هغه د هیواد ګټه دي. دا باید په نظر کې ونیول شي. هغه کسان چې منتقدین دي هغه باید هغه څه په نظر کې ونیول شي، ونی شي چې هغه د ټول هیواد لپاره اغیزمن تمامېږي. په دې موږ کوم سوال نه لرو چې څوک دې انتقاد نه کوي، ولی انتقاد باید په خپل منطقي جنبه ولري او استدلال ولري.
او کریمي صاحب تاسو باندې یو نیوکه دا هم کیږي، اتمن تاسو هم په خبرې چې کله کله ستاسو امنیتي ځواکونه یا هم ستاسو پولیس او نور ځواکونه چې په سړکونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ولاړ دي یا په ولایتونو کې او په کلیو باندو کې، دوی کله نا کله وایي د امارات د مشرتابه له حکم سرغړونه کوي. مثلا تاسو وایئ چې د بیان ازادۍ تجمن یي، اما هغه د راپور نشته چې ژورنالیستان وهل کیږي، خصوصا د مظاهرو پر مهال په دې ورسیو کې ودیدل شول چې پر خبریالانو باندې د کنداغ وارونه وشول. دا ډول کسانو سره تاسو څه ډول چلند کوئ چې ستاسو د خپل لیکو کې دننه د نظام خلاف کارونه کوي یا د نظام د حکمونو سرغړونه کوي؟
په دې اړه باید ووایم چې د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې د هیڅ هیوادوال ته باید اذیت او ضرر ونه رسېږي. د هغه ټول حقوق محفوظ دي، د هغه عزت، د هغه برو، د هغه ټول کوم د شاروندۍ د هیواد د طبیعت یا په نورو برخو کې د ژوند ټول حقوق محفوظ دي او اسلامي امارت یې ورته اعاده کوي تر خپل وسه پورې. ولې په ځینو مواردو کې د ژورنالیستانو خبره تاسو وکړه، په ځینو مواردو کې په ځانګړي ډول باندې په اول وختونو کې کله تعول رالی ژورنالیستانو په شهرونو کې د مجاهدینو سره بلدیت نه درلوده او په ناهمهنګي ډول باندې چې همغږي به نه درلوده هغه ځایونو ته به تلل چې هغه به محافظت شده ځایونه به و محرم ځایونه به و او هلته به نظامي مراکز و، دوی به هلته تصویربرداري و فلم برداري کول چې د مجاهدینو له برخورد سره به مخامخ کېدل. ولې اوس د یو نسبتا تر ډېره حده پورې پوهاوی رامنځته شوی دی، د دغو پیسو ګراف ډېر چټ شوی دی. موږ په دې هڅه کې یو چې د دې د تکرار مخه ونیول شي او وضعیت نورمال حالت ته ورسېږي او داسې پېښې تکرار نه شي چې نه ژورنالیست او نه عام وګړي وځورېږي. نظام د مسلکیتوب خوا ته روان دی او هغه کسان هغه کړي هغه نامطلوب اشخاص په نظام کې دننه شتون یا درلود یا بیا هم په احیانا په ځینو ځایونو کې لري. اسلامي امارت د تصفیه د کمیسیون په نوم باندې یو باصلاحیت کمیسیون ټاکلی ګمارلی چې له 2000 نه زیات کسان له حساب څخه اوس اخراج شوي دي. هغه کسان چې عامو خلکو ته په داسې مواردو کې چې د نظام د تخریب په معنا ګڼل کېدلی شي او یا هم د نورو
د لوایح او د پالیسی خلاف کم اعمال تر سره شوی دی، هغه له سخت څخه اخراج شوی دی. دا ګامونه اخیستل کیږي، عملا پروسه روانه ده. هیله مندي د دې سره په راتلونکي کې دغه پیښه د دوی پیښو ګراف صفر ته راټیټ شي او موږ یو تعلیم او نورمال نظام ولرو.
او مننه کریمی صاحب، سلامات. او زرمت صاحب، طالبان ته څه کول پکار دي سره له دې چې د نړۍ زربینونه افغانستان ته ډیر متوجه دي؟ د طالبانو هر اقدام د نړیوالو لخوا نه ارزول کیږي، څیړل کیږي او تر نظر لاندې راځي. څه باید وکړي؟ دلته یو طرف ته د بیان ازادي ده، بل طرف ته د بیان د ازادۍ چوکاټونه دي چې تازه د طالبانو لخوا نه دغه چوکاټونه یو څه مشخص او معلوم شوی دي. څه باید وکړي چې هم په کور دننه دغه قوانین مراعات شي او هم نړیوال او سیمه ییز هیوادونه ډیر په غوسه نه شي؟
د ټول نړۍ په پای کې چې په خپل صفوف کې هغه مسلکي کسان چې د طالبانو په صفوف کې نشته دي او به طرف خلک پاتې شوي دي او فساد کې ښکیل نه دي، هغه وګړي به چې په خپل صفوف کې مقرر کی او د هغو ظرفیتونو نه دوی مثبت افاده واخلي، تر څو هغه شوي نه چې د طالبانو ورته فکر نه دی، دوی ورته متوجه کی او په هغه لار باندې چې نړیواله لار ده د نړیوالو سره وګه په وګه لکشي تر څو دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. دننه په هېواد کې به چې دوی د ډېر زیات زغم څخه کار واخلي، ځکه چې دوی اوس یو مخالفه به ډله نه ده، دوی حکومت دی، دوی مخالفان په ډېر دي. دوی به چې لوی ټټر ولري، لوی سینه ولري، حوصله ولري او د خلکو د انتقاد ته غوږ ونیسي او کوم چې مثبت انتقادونه دي هغه بدلونونه باید په خپل ځانونو کې راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي، خصوصا د ښځو سره چې د زربین نه لاندې دي. ټوله دنیا دې ته متوجه ده چې تورېږه د طالبانو حکومت د ښځو سره څه کوي. تاسو باور وکړئ چې که دوی هر کار وکړي بیا هم دوی انتقاد ته لاندې راځي، لیکن باید بیا هم ډېر زیات زغم نه کار واخلي او د بیان ازادۍ ته تر یو حده پورې چې خپل چوکاټونه وټاکي او هغه چوکاټونه دوی اعلان کړي چې دغه دغه شیانو باندې که څوک خبره وکړي نو دا زموږ سور خط دی، دې نه به نه تېرېږي تر څو خلکو ته معلوم وي چې کوم حده پورې دوی کړی شي، کوم حده پورې نه شي تللی.
زرما صاحب، تاسو دغه د تېرو څلورو پنځو میاشتو کې تحولات تعقیب کړي دي، څومره د طالبانو د حکومت کړنې یا د طالبانو نظام په مجموع کې لکه څنګه چې کریمی صاحب ویل مسلکي کې دوه خواته روان دی، آیا رښتیا هم راستربلې وضعیت په خکې دوه دی د یو دسه چا په توګه چې د افغانستان له بهر د افغانستان وضعیت ساري؟
فکر کوم چې ډېر بدلونونه راغلي دي او د دوی هغه کوم انتخاب د مچ په دې باندې په حق کې د ډېره مخه نیولې ده، خلکو خپلې ډېرې بندې کړې دي، لیکن د خلکو بس په دې کې هغه د نوکري د بندېدلو هڅې کوي چې په هر ځای کې نوک بندې کړي او ورته بندوي، خو دوی کوشش کړی دی او کوشش باید وکړي. دوی هغه کوم سرعت چې دی هغه ډېر په قلاره دی، خصوصا د اقتصاد په برخه کې، نو که چېرته دوی مسلکي خلک په خپل صفوف کې واخلي، که څه هم هغه د هېواد څخه بهر وي یا داخلي، خو چې دوی مسلکي خلک وي هغه باید زر په زر راولي تر څو د هغوی د ظرفیتونو څخه دوی استفاده وکړي او دغه دولت او حکومت نور هم په ښه طرف ته لاړ شي. اوس هم دوی تر ډېره حده پورې چې زه ورته ګورم په ښه طریقه روان دي، لیکن په ډېره په قلاره دي او دا خو وخت چې څومره زیات تیریږي هماغه به دوی ته هم نقصان کوي او هېواد ته هم نقصان کوي او د خلکو په اقتصاد او په ژوند کې بد اغیزه کوي. نو زه فکر کوم چې دوی باید ګړندي ګامونه پورته کړي.
مننه کور ودان زرمست صاحب چې په دې بحث کې مې له موږ سره ګډون وکړ. د بحث د پای شی بوته نږدې شوی یو، کریمی صاحب فقط غواړم وپوښتم چې هغه منتقدینو ته چې ستاسو د نظام سیاسي منتقدان یا مخالفان دي، دوی ته څه ډاډ ورکوي؟ دوی یو ډول ویریدلې دي له دې کړنو، دوی وایي چې ممکن که دوی هم انتقاد کوي په رسنۍ کې یا هم په کومه لیکنه کې یا ټولنیزه رسنۍ کې ممکن له ناوړه چلند سره مخامخ شي، دوی ته څه ډاډ ورکوي او په ټوله کې د بیان د ازادۍ لارویان او پلویانو ته څه اطمینان لري؟
بل د اسلامي امارات لوري څخه دا اطمینان او ډاډ و ټول هیوادوالو تور کول کیږي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ د رسنیو د فعالیت د پرسنیو کې د پروګرامونو د چلولو او ټول د ټول حمایت کوي او تر ممکنه حد پورې د غوي د رشد او د غوي د پرمختګ لپاره به هڅه وي. ولې یو څه باید واضح شي چې اسلامي امارات هم د رسنیو کارمندانو ته او هم په فایني زمان کې د
بیان د ازادۍ په مورید کې پالیسی دا ده چې باید د هیواد ملي منافع او لیا مصالح او همدارنګه دینی او اسلامي ارزښتونه تر تهدید او تحقیر لاندې ونه نیول شي، او په عین زمان کې د ملي وحدت چې کوم هغه جوهر ده، هغه شرازه ده، هغه باید تر سوال لاندې را نه وستل شي. قومي تعصبونه، مذهبي، سمتي، منطقوي، دغه مواردو ته باید لمن ونه وهل شي، هغه که په رسنیو کې وي، که په شخصي او انفرادي ډول وي، او که د یو بانډ یا د یو حرکت له لوري څخه وي، دا باید په هیواد کې نه وي. له دې ورهاخوا څخه سالم انتقادونه د هیواد په هیواد کې د نظام سازۍ لپاره مشورې او په عین زمان کې پر دین او کړنو باندې سالم نقد، دا د دې لپاره د اسلامي امارت تر بل هر چا زیاته پراخه سینه لري او پراخه غیږ لري، او لبیک ورته وایي د هر چا مشوره او د هر چا سالم نقد د سر کو سترګو منظور ده. ولی یو څه چې هغه د حدود کراسیږي او سری کرښې ماتیږي، د نظام او د هیواد د تخریب معنا تلقي کیږي. په مواردو کې د نظام هغه غوښتنه، هغه اساسي معنوي غوښتنه دا جوړیږي چې باید د دې شانو حفاظت وشي او ساتنه یې وشي.
ډیره ډیره مننه کور مودان. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست، له تاسو دواړو مننه چې د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ.
Zoro chane nare parande putira yavaravina Zoro chane nare parande putira yavaravina Zoro
Mina bin kabum yari